ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کے افغانستان کے بھی پنی میں واشنگٹن ڈی سی کی دی دسہر اتہ بجے منوردون کو دا وائس آف امریکہ خبری خبرونے کے درتا زیرم شہزاد
ارباب محمود
لومبے تاؤس تا ہر کلے وایو پزا غیستاسو پامرا گرزو دنن وزی تازو مهم خبرونو نو سر ٹک ہوتا
پاکستانی امنیتی چارواکی وی دہوا تر ٹولو لوے صبح پنجاب کی دلال مسجد انتظامیہ لاندے چلیدن کی یو مدرسہ د تراہ کرو تربیے پسر تھڑلے د پنجاب پولیس مشر مشتاق سکھیرا یو پارلیمانی کمیٹے تبیری جنوبی پنجاب کی د تراہ کرو سرا د اڑی کو پسر د مدرسو سارن سیوا کڑے
پولیسو مشر دا ہم ویلی دی چے پنجاب صوبے رحیم یار خان راجن پور او ڈیرا غازی خان قبائلی سیمو کے دا غا مدرسو سارن ہم پیل شوی دا کم چلال مسجد سرا تعلق لری
نن پا سویزرلینڈ کے دا امریکہ خارجہ وزیر جان کیری پدرے مورز ہم دا ایرانی ہمسیال جواد ظریف سرا دا ایران پہ ایٹمی پروگرام خبرے گئی دا اسرائیل وزیر اعظم بینجمن نتنیاہو پرون دا ایران سرا پا لوزنامہ سخت ٹکونا کڑی وو
It doesn't block Iran's path to the bomb. It paves Iran's path to the bomb.
د امریکه انصاف محکمه با نن د میزوري ایالت فرګوسن خار پولیسو په حق د یو رپورت جاری کوي چې پکې ویل شوی د خار پولیسو لخوا د تور پوستکو امریکایانو د حقونو خلاف ورزه د معمول کار جوړ شوی تیر کال د یو سپین پوستکی امریکایي پولیس لخوا د تور پوستکی امریکایي وژنې دغه خار کې سخت احتجاجونه راپارولي وو
کله منوردون کو د ډیو ریډیو د ما خمنه او ساته خبری خبرونه ده تاسو ورته تا وګورئ د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نه خبرې غواندي سټه کې مودر درمان دې کړو وګورئ چې د سټه کو د سریوش مې نور مهم خبرونه تفصيلات شروع به کې زمغه همکار اروا محمود علي
د پاکستان د پنجاب د پولیسو مشر د سینټ قائمه کمیټه ته ویلي چې د اسلام آباد لال مسجد سره تړلي مدرسو کې ماشومان ته د جهاد تربیت ورکول کیږي مطبوعات وایي چې د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سکھیرا کمیټه ته ویلي چې د پنجاب لرې پرتې سیمې روجان کې د لال مسجد سره تړلې یو مدرسه بند کړې د مدرسې تعلق د لال مسجد سره ښودل کیږي او دغه دغلته به ماشومانو ته د جهاد تربیت ورکول کېده د دغه سې د پنجاب صوبې او د ملک نورو علاقو کې هم د لال مسجد سره د تړلې مدرسو سارنې سیوا کړې پاکستان کې مدرسو ته ملاوېدونکي خارجي امداد یا پیسو په حق د پنجاب حکومت ویلی بو چې د صوبې هیڅ مدرسې ته د بهر ملکونو نه فند نه ملاویږي او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دلته واشنگټن ډي سي کې ویلی بو چې ځینې کل ادم تنظیمونو مشرانو باندې لاس نشي اچولی ځکه چې دا به د دوی لپاره ټول ملک د امنیت مسله پیدا کړي او پنجابی طالبان نومی کتاب لیکوال مجاهد حسین ډیور ریډیو ته وایي چې جنوبی پنجاب کې مدرسې د سیاسي جماعتونو او قومي ادارو سره
د امریکا خارجہ سیکرٹری جان کیری او د ایران خارجہ وزیر جواد ظریف خپل ترمنځ پدری مورز هم د ایران پلانجمن ایٹمی پروگرام د خبرو اترو غږ کړی دا فیصله په داسې حال کې شوه چې تیر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بینجمن نتنیاهو په امریکا کې د کانګرس غړي غونډې ته خپل وینا کې ویل دي چې د ایران ایټمی پروګرام پر امن مقاصد ته پار نه دی او په نړیواله توګه باندې اسلامي ترهګری ته وده ورکوي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل خبرو کې د ایران سره په لوزنامه باندې هم سخت ټکونه کړی دي د دوانو خارجه مشرانو ترمنځ د خبرې په سویزرلینډ کې د ایران او د امریکا د یوش مې نورو چارواکو په شمول روان دي د خبرو اترو پاړه تر دې دمه میډیا سره سندي شریک کړی شوی اخوا د پاکستان لخوا په ترهګری ډلې حقانی شبکې باندې په باقاعده توګه د هر قسمه د بندیزونو په دغه ګام د پاکستان سفیر په واشنگټن کې ویلي دي چې په دغه ډلې د بندیز خبره لا نه ده تصدیق کړی شوی او نه په ښکاره توګه باندې څه قسمه اعلان شوی دی د پاکستان سفیر جلیل عباسی په واشنگټن کې دا خبرې کړې دي هغه زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت لخوا د حقانی ډلې په عملیاتو او د ډلې ته وړکړې کیدونکو مرستو باندې په مکمله توګه د بندیز په خبرونو غور فکر دا وخت روان دی یره دی چې تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت ویلی وو چې حقانی ترهګر ډله کل ادم ګرځولې ده او د دې ترلاسه کیدونکو ټولو مرستو باندې نظر دی. خو د امریکا د پاره د پاکستان سفیر جلیل عباسی ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا په دې موضوع لا کار روان دی او د پاکستان حکومت جماعت داوا حقانی ډلې په شمول په لسو نورو ترهګرو تنظیمونو باندې د بندیز دغه غږ کړی دی، خو په دې اړه باندې تر دې دمه په ښکاره توګه باندې څه قسمه اعلان نه دی شوی. لنډشان تفصیل به په دغه وخت وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر.
دا کرسچن ساينس مانیټر خبری رسپانه لخوا جوړ کړی شوی د واشنگټن میډیا ګولمیز غونډې سره خپل خبرو کې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی وایي په دې مسلو علاقار روان دی. د 3 جنوري میاش په 15 نیټه اسلام آباد فیصله کړې و چې د جماعت الدعوه او حقانی شبکې په شمول لس نور تنظیمونو باندې به بندیزونه لګوي. پاکستان دا اعلان د امریکا د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشر فضل الله مولا د نړیوال ترهګر ګرځولو اعلان پاس کړو. د پاکستان دغه فیصله سیړنکارانو داخلي او خارجي پالیسۍ کې غټ بدلون ګرځولې و. 3 جنوري کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم په پاکستان غږ کړو چې په خپل خوره افغانستان ته خطر تر هغه یاغي ډلو پر ضد کاروای نیو کی. امریکا غړي افغانستان کې ټول غړ بریدونه حقانی شبکه کوي کوم چې پاکستان په خورا پټه ده. خاغل جیلانی خپل خبرو کې د امریکایي فوز لیفټنټ جنرال جوزف انډرسن کوم چې په خوا د افغانستان کې د ایساف کمانډر هو هغه بیان ته هم اشاره وکړه کوم کې چې دغه تورن جنرال ویلیو وزیرستان باندې روان د پاکستان فوز ضرب عذب عملیات ته حقانی شبکې کاروایانو کې خلل چولې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او د روس صدر ولادیمیر پوتن منل ده چې د مخالفه مشر بوریس نمسو وژنه سیاسي علت لري. په اني حال د ماسکو وای په دې لړکی د مشکوک تن پیژنګلو هم کړي. صدر پوتن په ټلویزیون خبریدونکو کې د کورونو چارو د وزارت یوې غونډې ته ویلي چې روس د غټو جرمونو نه پاکول په کار دي چې پکې سیاسي علت لرونکي جرمونه هم شامل دي.
او خو د یوکرین چارواکي وایي چې د هیواد په شرقي برخه کې شوې د ماین په یو 14 کې 3 کارکونکي یدرنګیان وژل شوي. د یوکرین دغه شرقي برخه حکومت مخالف یاغیانو په ولکه کې ده. د یوکرین حکومتي چارواکو د 3 درنګیانو د وژل کېدو د خبرونو تصدیق کړی دی، خو بعض چارواکي وایي چې دغه 14 کې صرف یو تن مړ شوی دی. مرستندویا کارکونکي ادارې د غسیمې ته ورغلي دي او د ماین دننه انخطې د نورو درنګیانو د راوستو دغه کار یې شروع کړی دی.
د امریکای د انصاف اداره به نن په یو رپورت خپروي په کوم کې چې د میزوري ریاست فرګوسن خار پولیسو باندې تور لګول شوې چې دوی د تور پوستکو وګړو پر لپسې د آئینی حقونو خلاف ورزي کوي. په دې حق له وایس اف امریکا یو رپورت کې زمو نور تفصیل زمو همکار بختور شان اورو.
دغه رپورت د شپږو میاشتو د تحقیق یا پلټنو وروستو تیار شوی دی. تیر کال فرګوسن خار کې سپین پوستکی پولیس په لاره کې د لانجې په سر یو بے وسلې تور پوستکی ځوان مایکل براون په ډزو وجلی و. د ریاست اعلی قانوني جرګې تیر کال د نومبر په میاشت کې پولیس افسر ډیرن ویلسن بری کړی و. د دغه فیصلې وروستو د تور پوستکو اکثریتي ټولنې سینټ لوئس او د ملک په نورو برخو کې قهرجنې مظاهرې راپارېدلې وې. په زرګونو کسانو سره د مرکو او د پولیسو او نورو ادارو د 15,000 نه د زیاتو دستاویزاتو د کتو وروسته د انصاف ادارې معلومه کړې ده. فرګوسن خار کې نیول شوي تنانو کې د تور پوستکو برخه 93% ده. دغه سې روزانه د ټرافیک په معاملې د پښتنو د پاره په ودرونکو کې 50% او په ټیکټ یا پرچو اخیستونکو کې 90% تور خلک دي. رپورت وایي چې پولیس په خپلو کې په سرکاري ایمیلونو هر ورځ په رابطو کې هم د تور پوستکو یا تور خلکو په حق له ټوقي کوي. رپورت کې د کال 2008 هغه یو ایمیل هم شامل شوی دی کله چې صدر براک اوباما صدارتي انتخابات وګټل. د خار یو سرکاري افسر یو ایمیل کې لیکلی وو چې ښاغلی اوباما ډیر وخت پورې صدر نشي پاتې کېدی. د ده په وینا یو تور پوستکی تن تر څلورو کالو پورې دغه څوکۍ بې ځایه نشي راټینګولی.
د بشري حقوقو ډله هومن رائټس واچ لخوا د عراق په تکریت خار کې د دغه خار د قبضې بیرته ترلاسه کولو په سر روانه جګړې په محل ویلي چې داعش ډلې پر ضد روانو عملیاتو کې د عامو ځایي خلکو د وژنو په اړه اندېښمن دي. هومن رائټس واچ وایي چې حکومت پلوا او عراقي ځواکونو لخوا داعش پر ضد روانه جګړې په وخت د خبره یقیني کول ضروری ده چې کومه علاقه کې کړکېچ روان دي نو دغه ځایي خلک د دغه سیمو څخه په حفاظت سره وویستې شي. او زیاته کړې ده چې د عامو خلکو د ځانونو حفاظت ډېره مهمه ده.
سخ کال به د چین دفاعي بجټ 10% نور زیات شي. په دفاعي بجټ کې د زیاتوالي کول په باب له اعلان د قومي ولسی کانګرس زنانه بیان دی فو یانګ نن کړی دی. اوس به د کال 2015 د پاره د چین د سرکاري تور اعلان کړی شوی بجټ تخمینا 1.5 ارب ډالر شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې ته د واشنگټن ډی سي نه غوږ کې. ډیوه ریډیو سروس ته تاسو سره به یو شمېر رپورټونه او مرکې وړاندې کوو، خو وخت شوی دی د لوبو د خبرونو وړاندې کولو لپاره. زموږ همکار په خیر راغله.
ډیره مهرباني ارباب صاحب، ارشد علي،
ځکه چې اے اے راځي نو مای چې څنګه و
خیر دی
څنګه دی. د لوبو په میدان کې کوو کتلی شي نو کرکټ شروع دی، دا وخت ورلد کپ شروع دی، مقابله روانه دي. کله وکه خمه چونه راشي، کله وکه کمزورې میچونه راشي. نن چې کم میچونه شوې دي څه تفصیل نه
ار باسه. نن خو بزو دو زمنګ ډیر مهم لوبې دي چې یو شوې ده او یو روانه ده.
بالکل،
یو د افغانستان او د اسټرالیا ترمنځ چې کوم لوبه روانه ده، دا وخت ډیره زیاته مهمه ده د افغانستان لپاره. او څنګه چې غنل کې ده چې اسټرالیا یو ښه ټیم ده، خاص کر په خپل میدان باندې کمزه کې په خپل ملکونو کې په دغه 30 وچینو باندې هم اقا شانو شو چې استرالیا بیټینګ کړه دي. او دا وخت خپل بیټینګ کې هغه 300 رنونه جوړ کړی دي. افغانستان چې غړل کېږي چې یو کمزور ټیم دی، خو باید د دو بالینګ ډیر زیات خام وو. امنګ لیدل هم د دې نه مخکې میچونه کې چې افغانستان ډیر ښه بالینګ کوي او ډیر ښه بالران دي وسره، چې دولت زدران او شاپور کې بکی دي. خو خیر استرالیا بیټسمنان داسې دي چې هغه اټیکینګ کوي او دا غید لیا سره غو دغه سکور کړی دی. وس کم چې د افغانستان بیټینګ روان دی نو دوه داتو لوبغاړو په ځان باندې 120 رنونه جوړ کړی دی.
صحیح ده. او د کې لکه څنګه تاسو وی چې افغانستان وړاندې د دینه مخکې کم میچ شو نو هغه کم افغانستان ګټلې وو. پاکستان چې کم شروع کې کارکردګي پاتې شو وو، څه ګڼې چې پاکستان هم اوس رو رو پر ځان سټیبل کړی دی.
جی جی بالکل، پاکستان چې نن کم میچ کړی دی د یو ای خلاف، متحده عرب امارات خلاف، هغه ډیر مهم و داغو لپاره او ډیر ښه ګټلی دی. پاکستان ډیر ښه سکور کړی وو چې کم داغو غنل کېدل چې د دوی ډیر کمزور بیټینګ دی، خو د هغې باوجود پاکستان یو ای ته 309 رنزونو ټارګیټ ورکړی وو چې د پاکستان یو کمزور ټیم لپاره دغه ډیر ښه دی. دا وخت پاکستان ټیم بیټینګ بالکل فلاپ روان وو، خو بیا هم نن نننی میچ کې احمد شہزاد، حارث سہیل او سیب مقصود ټول لکه کم چې لوبغاړي دي د جنید جم د ناصر جمشید نه علاوه ټول لوبه کړی وه. او پاکستان په دغه میچ کې د 309 رنونه جوړ کړی وو.
ناصر جمشید ک بیټ نو مات شوی دغه 14 بیا به کیچ میس
بس دغه چل خو روان دی. ناصر جمشید خو درې موقع ول ور کړی او په درې میچونو کې هغه 1, 2 او 0 رنونه جوړ کړی دي. خو بیا هم داغه نه علاوه کېدای شي بل میچ کې هغه سرفراز احمد له چانس ورکی چې هغه راشي، هغه وکټ کیپر هم دی. ناصر جمشید له خو ډېر زیات چانسونه ورکړو، ګورو به چې مخکې څه کیږي.
بالکل ارشد، یو اوس دا پوښتنه به وکړو چې په یو په پوینټ ټیبل چې دی چې په هغه باندې اوس ټیمونه کم کم ځینو کې ولاړ، ځکه چې پاکستان ډېر وروستو د افغانستان نه وروستو پوزیشن و. اوس څه سکورینګ
پاکستان چې کم په پول بی کې دی نو دا وخت آخري نمبر نه څلورم نمبر ته راغلی دی. او دو ته پکار هم دا دی چې دو په ټاپ څلور نمبرو کې ځان وساتي که چېرته غواړي چې کوارټر فائنل ته لاړ شي. د دو ډیر مهم میچونه را روان دي، دواړه به ته ګټل غواړي. یو د ساوت افریقي خلاف دی او بل دی د آیرلینډ خلاف. ساوت افریقي نه خو به چې کم میچ دی چې هغه به په 1 مارچ باندې کیږي، هغه د دو لپاره ډیر مهم دی او ګټل ولا پکار دي. که هغه ونه ګټو او د آیرلینډ کچېرې بیا میچ وګټو، خو بیا به په رن ریټ باندې دا فیصله کیږي چې آیا پاکستان څونه رن ریټ دی او د آیرلینډ څونه رن ریټ دی. اب مخکې ګورو چې پاکستان مخکې په ټورنمنت کې څنګه ځي.
د آیرلینډ مخکې میچ مونږ کتلې وست انډیز سره چې شو.
جی جی، نو وست انډیز سره خو هغه وست انډیز لماتی ور کړو کنه. د آیرلینډ بالینګ هم ښه دی، بیټینګ هم ښه دی. پاکستان چې نسبتا نن سبا بالینګ هم خراب ده، بیټینګ هم خراب دی، او د ټیم پته هم نه لګي چې ان پریډیکټیبل وته ویل کېږي کله هم سپی کېدای شي.
بالکل، دغه د کسی به کرکټ په اړه کې ویلي کرکټ بای چانس خبره ده. ډیره مهرباني.
مهرباني.
We'll be right back. ګرانو رضونکو، تاسو د ارشد علینا د لوبو خبرونه واوریدل چې پاکستان خپل مقابله کرکټ مقابله ګټلې ده، د افغانستان او د استرالیا مقابله لاروانه. تفصیل به تاسو سره په خبرونه کې شریک کوو، خو تفصیلي رپورټونو ته تاسو پام راګرځو. تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د پنجاب د پولیسو مشر د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې د اسلام آباد لال مسجد سره تړلي مدرسو کې ماشومانو ته تربیت د جهاد یا د جنگ تربیت ورکول کیږي. دغه مدرسو سارنه سیوا کړې ده، ځینو مدرسې ځینې مدرسې تړلې هم ده. پنجاب ایالت کې د دغه قسمه مدرسو یا د تندرو په خلاف په نړیوال مطبوعاتو کې او په پاکستان کې دننه هم نیوکه شوې دي. پنجابي طالبان نومي کتاب لیکوال مجاهد حسین وایي چې جنوبي پنجاب کې مدرسې یا تندرو ډلې د سیاسي جماعتونو او قومي ادارو سره اړیکې لري. د پنجاب ایالت کې د نور مدرسو څه تفصیل دي او مشتاق سکیرا چې د پولیسو مشر د سینټ ته سویلې دي، تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پنجاب پولیسو مشر یا آی جی مشتاق سکیرا د سینټ قائمه کمیټې ته مدرسو ته ملاویدونکې فنډینګ په حق له بریفینګ ورکړی دی. مدواتی رپورټونو تر مخه پولیسو مشر ویلي دي چې پنجاب لرې پرتې سیمې روجان کې یوه مدرسه یې تړلې ده، او دې مدرسې تعلق اسلام آباد کې لال مسجد سره وو، او هلته به طالب علمانو ته د جهاد تربیه به ورکول کېده. پولیسو مشر دا هم ویلي دي چې پنجاب صوبې رحیم یار خان، راجنپور او ډیرا غازی خان قبایلي سیمو کې دا غو مدرسو سارنه هم پیل شوې ده، کوم چې لال مسجد سره تعلق لري. د سینټ قائمه کمیټې غړو د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز د کرکې ډک تقریرونو او منځنی ختیځ کې تر هغه ISIS په حق کې خبرو باندې هم تحفظات څرګند کړي دي، او حکومت ته ویلي دي چې اخر ولې مولانا عبدالعزیز حکومتي حکم نه مني. تیر کال 14 دسمبر ارمی پبلک سکول باندې تر هغه بریت مزمت یا غندنه مولانا عبدالعزیز نه وکړي، او اسلام آباد یو عدالت د دوی د گرفتاری حکم هم ورکړي دي، خو تر اوسه مولانا عبدالعزیز گرفتار شوی نه دي، او اکثر له د ټلیفون د لارې جمعې موس خطبو کې اوس هم تقریرونه کوي. بل خو د لال مسجد ویاند مولانا احتشام وایي چې مولانا عبدالعزیز د پاکستان دستور مني، خو د دستور اسلامی نه مني، او عبدالعزیز گرفتاری ورکولو ته تیار دی خو پولیس نه نیسي.
میں نے بلکہ خود ایس پی صاحب سے رابطہ کیا، انہیں میں نے کہا کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں، یہاں پہ ہم بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پولیس خود غفلت کر رہی ہے. ہم تو تیار ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں، کوئی بیان لینا چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پولیس خود ہی نہیں لینا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں.
دوی وای چمون پولیس او مشرانو سره رابطه کړی دي، چیراشه او زنګ بیان دی ریکارډ کړی، خو پولیس داس نه کول غواړي. غور طلب خبره دا هم ده چې پاکستان کې کچره چا خلاف مقدمه درج شي، کاغه سیاستدان وي او یا بل څوک مهم تن، نو عدالتی فشار ذاتی دوله وجه پولیس داغه نیولو هڅه کوي. خلال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف د اسلام آباد پولیس هیڅ کاروایی نه کوي. کال 2001 کې هم لال مسجد خلاف عملیاتو کې قانون نافذ کونکي ادارې زین تنان او جامع حفظه طالبات وجل شوی وو، او مولانا عبدالعزیز آ وخت نیول شوی وو کله چې د زنانو برقه کې د تختې دو هڅه کوله. نن سینټ قائمه کمیټې ته پولیسو مشر مشتاق سکیرا دا هم ویلي دي چې پنجاب صوبه کې یو سل وسل ویخ مدرسو ته بیرون نه امداد ملاویږي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
کلمه نوردون کو د ډیو ریډیو د ما خمنه او ساته خبري خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن په سویټزرلند کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په درې مورز هم د ایران همسیال جوازیری سره د ایران په دغه لنجمن اټمی پروګرام باندې خبرو اترو نیت لري. د اسرائیل وزیر اعظم 13 ورځې د کانګرس غړي غونډې ته د خپل وینا په محل باندې د ایران سره کیدون کې د غلوز نامې باندې په سختو کې نیوکه هم کړې دي. پدې موضوع باندې تفصیل نور څه ده دا بړوندې کې زموږ همکارا وکمن چلوان.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران اتمی پروګرام پر سر په دریم ورځ هم خبرې اترې کړې دي چې د نهې پر ورځ د امریکې کانګرس ته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ډاګه کړه چې د هغه په نظر د ایران سره اتمی تړون به نړۍ لپاره خطرناک وي. ښاغلی کیری او د هغه څلور کسیزه پلاوی چې په کې مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمن او د توانا بینایی د محکمې مشر ارنست مونیز شامل و د ښاغلي ظریف د پلاوي سره د شروع پر ورځ د سویټزرلند مونټریو ښار کې خبرو ته کېناستل. چې کله هغه دغه ملاقات له روانو رپورټرانو ظریف نه وپوښتل چې آیا هغه د شروع دروازې خبرو اترو ته خوشحاله دی، هغه ودرېد، وخندل او بیا یې وویل تاسو په دې کې د خوشحالۍ څه ښکاري؟ په واشنگتن کې د نهی پر ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هغه د خپل ضروري فرض ګڼي چې د خپل ملک وجود تر وړاندې یو مهم خطر په حق له وغږیږي. د کانګرس دواړه ایوانونو ته په خپل وینا کې نوموړي وی چې ایران سره اتومي لوزنامه کول به یو خراب تړون وي، دا د ایران لار چې بمونو جوړولو ته وزي هغه بندوي نه، بلکې دا ورته لار جوړوي. د شروع پر ورځ د خارجه چارو وزارت لخوا یو بیان جاری شوی دی چې پکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په حق له د خاغلی نتنیاهو لخوا شوی خبرې اترې هم شامل شوی وي. نتنیاهو ویلی وو چې خاغلی کیری دغه تایید کړی دی چې د اوږدمهاله لوزنامې د کولو وړاندې ایران په قانوني توګه 190,000 اتومي تاسیسات لرلی شي چې پکې یورانیم غني کیږي. د خارجه وزارت ویاندی جنساکی وی چې تیر میاش کې د کانګرس وړاندې اورونې دوران جان کیری ویلی چې ایران داسې یو انرژي د تولیدولو مرکز لري چې پکې قانوني توګه باندې انرژي تولیدي او د اتمی وسلونه د خالی سلاکې دلو ته خطر نه جوړوي، نو بیا 190,000 تاسیسات هم کولی شي چې ولري. د زینړوانې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د اسرائیل د صدر په وینا باندې انتقاد کوي ویلی چې په هغه وینا کې هیڅ نوی سنو او کوم د سلاره پکې ونه خودل شو چې د اتمی پریکړه پر ځای بل سلاره کې دی شي. ګران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمنی چې P5+1 په نامه دغه ډله یادیږي د مارچ 1 نیټې پورې کې خودل شوې نیټې نروندې غواړي چې د ایران سره اتومي تړون په لړ کې یو تګلار وړاندې کړي. دوی هیله لري چې جولای 1 نیټې ته به اخیری لوزنامه ترسره شي. د نړیوال طاقتونو لخوا یو داسې لوزنامې په لړ کې هڅې روانې دي چې د تهران لخوا د اتومي وسلو د تیاری د مخنیوي په لړ کې غواړي چې د هیواد یورانیم غني کول محدود کړي شي. ایران دغه لوزنامې په بدل کې غواړي چې نړیوال بندیزونه دې ختم کړي شي. د ایران د دولتي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د خارجه چارو وزارت ویاندی مرزی افخم د شروع پر ورځ ویلي چې ایران به یو داسې لوزنامه مني چې په یو پړاو کې مسلې حل کړي. د شروع پر ورځ د دغه خبرو اترو وروسته ښاغلی جان کیری به سعودي عربستان په سفر ځي چېرته چې د خلیج ریاستونو باندې د ایران د اتومي پریکړې د اغېز په حق له به خبرې اترې کیږي او په دغه خبرو کې به د خلیج ریاستونو د همکارۍ کونسل هم شامل وي. دا وایس اف امریکا ټي وی رادیو ده.
اوریدونکو تاسو د ایران سره د ایران د جوهري پروګرام په سر باندې د امریکا او د P5+1 ملکونو کم خبرې اترې روانې دي. دغه تفصیل مو زموږ همکار وګما جالوان نوریدل. اوس زموږ همکار شعیب ساده سټوډیو ته موږ سره ملګری شوی دی او تیر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا کړې وه او دغه غونډه د ایران د جوهري پروګرام په حق لوه هغوی په دغه غونډه کې څه ویلي وو؟ د امریکې د اوباما انتظامیه په دې باندې څه عکس العمل دی؟ دغه به شعیب ساده نه اورو. په خیر راغلی شعیب.
ډیره مننه بابا صاحب، ډیره ډیره مهرباني. قدر منور دن کوتره ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا کانګرس دوه ایوانونو ته لنجمنه وینا د اسرائیل په شمول په ګرد نړۍ کې اوریدل شوې او قتل شوې ده. که څه هم په اسرائیل کې دغه وینا په سرکاري ټي وي چینل د 15 منټه وقفه وروسته وښودل شوه. د اسرائیل وزیر اعظم د غوینا کې لوی اندېښنه د ایران او نړۍ شپږو لوی طاقتونو ترمنځ د ایران اټومي پروګرام په سر خبرې اترې وي او دغه پروګرام په سر د اسرائیل امنیت په خطر کې. که څه هم ایران وای اټومي پروګرام یې د پرامن مقصدونو لپاره دی، خو د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا په مشرۍ کې کېدونکو دغه خبرو اترو باندې ټکونه کړي او زیاته کړې ده چې دغه خبرې اترې به ایران اټومي وسله جوړولو اهلیت کم نه کړي او په ایران او ایران به مذهب مزه په مزه مزه اقتصادي بندیزونه هم پورته شي.
This deal has two major concessions. One,
leaving Iran with a vast nuclear program.
دا اسرائیل وزیر اعظم ویل چې دا ایران اتمی پروگرام په سر خبرو اترو کې دوه رعایتونه دي. یو دا چې ایران با اتمی پروگرام جوړولو ته پریښودې شي، او دویم دا چې د لسو کالو راسې په ایران باندې لګېدلي بندیزونه به اوچت کړی شي، ځکه دغه معاهده یوه بده معاهده ده. دا معاهده ایران د اټمي وسلې جوړولو نه نشي ودرولی، بلکې ایران به اټمي وسله جوړه کړي. د ښاغلي نتنیاهو د وینا وروسته په غبرګون کې د امریکا صدر باراک اوباما په اول دفتر کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د امریکا کانګرس شریکې غونډې ته د ښاغلي بنجامین نتنیاهو وینا په حق له ویل چې دغه یې اورېدلې نه ده، خو لیکل شوې یې لوستې ده. د امریکا صدر باراک اوباما وی تر څو چې ماته معلومه ده په دغه وینا کې د ایران اټمي پروګرام په سر څه نوې خبره نه وه.
So we're staying focused on the central issue here. How do we prevent Iran from getting a nuclear weapon?
امریکا صدر باراک اوباما زیاته کړه چې مهمه موضوع ده چې ایران څنګه د اټمي وسله ترلاسه کولو نه ودرول شي، ځکه چې دغه یو مهم کار دی، او که دغه څه ونه شو نو دغه ټوله سیمه به د خطر سره مخ شي. خو وزیر اعظم نتنیاهو د دغه څه متبادل وړاندې نه کړو. امریکایي صدر د ایران سره د خبرو اترو پروسې دفاع وکړه او زیاته کړه چې خبرې اترې ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه اټمي وسلې ترلاسه کولو غوره لار ده. د امریکا صدر د اسرائیل وزیر اعظم باندې دغه نیوکه یوه وجه د ښاغلي نتنیاهو د دورې په سر خفګان خودل هم و، ځکه چې د اسرائیل وزیر اعظم په دغه دوره د امریکا صدر باراک اوباما دفتر په اعتماد کې نو اغسته شوی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د شعیب ساتنه واورېدل چې د اسرائیل وزیر اعظم تېره ورځ کانګرس شریکې غونډې ته وینا څه تفصیل شریک کړی و، او بیا وروسته د امریکا د اوباما انتظامیه ساکسو له عمل به پاکستان کې څېړونکي څه نظر لري؟ د جوهري چارو څېړونکي او دغسې د دفاعي چارو څېړونکي څېړونکو سره د دیوه ریډیو زمو همکار ارشد حسین خبرې اترې کړې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې نامتو صحافي او د پاکستان د جوهري پروګرام په حق له یو کتاب مصنف شاهد الرحمن وای چې د ایران په جوهري پروګرام کې د ټولو لویه مسله د هغه د یورینیم غنی کولو شخړه ده. ولیکو ایران د یورینیم غنی کولو پروګرام راوون نن غاړو، نو ممکنه ده چې په راتلونکو کلونو کې جوهري وسله تر لا سکڑی.
ایران کے پاس یہ فیسلٹیز رہتی ہیں اور ان کو رول بیک نہیں کیا جاتا، ڈسمینٹل نہیں کیا جاتا، تباہ نہیں کیا جاتا. تو ایران کسی بھی وقت فیصلہ کرے، پانچ سال بعد، پندرہ سال بعد، پچیس سال بعد ایٹمی ہتھیار تیار کر سکے گا.
دی وائی دا غربی ملکونو نا علاوہ اسرائیل او سعودی عربستان دا اندیخنہ لری کچری دا ایران سرا دا جوہری پروگرام سہولیات پلاس کے پاتی شی او دا رونن غاڑی، نو چی ایران سا وقت ہم فیصله وکړي نو پراتون کې لسشلو کلونو کې جوهري وسله تر لاسه کولی شي. مطلب دا دی چې د ایران سره به د جوهري وسلې جوړولو لارې موجود وي. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د غربي ملکونو او ایران ترمنځ د جوهري پروګرام په حق له ممکنه ډیل باندې سخت تحفظات لري، نو په دغه تناظر کې به پاکستان کوم ځای ولاړ وي؟ په دې حق له د دفاعي چارو څېړنکار ښاغلی بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سي رائے لري.
او کم طرف ته چې مشرق وسطا په دو بلاکونو کې تقسیمېږي، چې یو طرف ته د ایران زیر اثر دی ملکونه به وي او بل طرف ته به د سعودي عرب زیر اثر ملکونه وي. نو هغې کې که ایران نیوکلیر طاقت جوړ شي نو بیا د سعودي عرب وزن ډېر زیات کمېږي، او چې وزن یې کمېږي نو سعودي عرب به ځان ته ضروري خبره ده چې یو لاره غواړي. نو هغه لاره دا ده چې آیا پاکستان هغوی ته په دغې خطر خطره کې یو نیوکلیر امبریلا چتریو ته ورکړي که نه، او د هغوی تحفظات چې کوم دي هغه په ایران سره د پاکستان د طرفه ایډریس کی، او که نه بیا علاقه کې توازن راولي. د پکار دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې څه د جوړې جاړې او څه خبرې وشي.
بلخوا ښاغلی شاهد الرحمن وایي چې په دې شخړه کې د پاکستان موقف ډېر ښکاره دی، او دریز لري نه غواړي چې د ایران د جوهري پروګرام په ضد کوم فوزي کاروایی وشي، او غواړي چې دا شخړه د خبرو اترو د لارې هواره شي.
موجوده حالات میں میرے خیال ہے سعودی عرب کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا اپنا نیوکلیئر پروگرام بہت فوکس میں ہے.
دی وائی کا سعودی عربستان د خپل جوہری پروگرام شروع کولو په حق لا سقسم فیصله وکړي، نو پاکستان به په موجوده حالاتو کې د هغوی سقسم مرسته ملګرتیا اونکړي شي. ولې چې د پاکستان خپل جوہری پروگرام د نړیوال او غربي ملکونو د نظر لاندې دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا دی ڈیوا ریڈیو دی اوس طرح وانی خبری خبرونه بلی برخه کې یو ځل بیا استا سپامرا ګرځور تاسو مهم خبرو نو سر ټکو تا.
پاکستانی امنیتی چارواکی وای د هوا تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د لال مسجد انتظامی لاندې چلیدونکې یو مدرسه د ترافیکو تربیې په سر تړلې. د پنجاب پولیسو مشر یو پارلماني کمیټې ته ویلي جنوبی پنجاب کې د ترافیکو سره د اړیکو په سر د مدرسو سارنه سیوا کړې.
پولیسو مشر دا هم ویلي دي چې پنجاب صوبې رحیم یار خان، راجنپور او ډیرا غازی خان قبایلي سیمو کې د هغه مدرسو سارنه هم پیل شوې ده کوم چې لال مسجد سره تعلق لري.
نن په سویزرلینڈ کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او پدری مورز هم د ایرانی همسیال جواد ظریف سره د ایران په لنجمن هټمی پروګرام باندې خبرې کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د اسرائیل بخنه خوړم د ایران سره په لوزنامه سخت ټکونه هم کړي.
It doesn't block Iran's path to the bomb. It paves Iran's path to the bomb.
د امریکا د انصاف محکمه به نن د میزوري ایالت فرګوسن خار پولیسو په حق له یو رپورت جاری کوي چې پکې ویل شوی د خار پولیسو لخوا د تور پوستکو امریکایانو د حقونو خلاف ورزه د معمول یو کار جوړ شوی. تیر کال د یو سپین پوستکی امریکایي پولیس لخوا د یو تور پوستکی امریکایي وژنې د خار کې سخت احتجاجونه راپارولي وو.
دا خو سټه کې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي.
د پنجاب د پولیسو مشر د سینیټ قائمه کمیټې ته ویلي چې د اسلام آباد لال مسجد سره تړلي مدرسو کې ماشومانو ته د جهاد تربیت ورکول کیږي. مطبوعات وایي د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سوخیرا کمیټې ته ویلي چې د پنجاب لری پرتی سیمې روجان کې د لال مسجد سره تړلي یو مدرسه هم تړلې ده. د دې مدرسې تعلق د لال مسجد سره دی او دغلته به ماشومان ته د جهاد تربیت ورکول کېږي. دغسې نور مدرسو سارنه یې هم سیوا کړې ده. پاکستان کې د مدرسو ته ملاوېدونکي خارجي امداد یا پیسو په حق له د پنجاب حکومت وړاندې پارلمان ته ویلو چې د صوبې هیڅ مدرسې ته د بهر ملکونو نه فنډ ملاوېدو په حق له دوی سره معلومات نشته. او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دلته واشنگټن ډي سي کې ویلي وو چې ځینې کله د تنظیمونو مشرانو باندې لاس نشي اچولی ځکه چې دوی لپاره ملک د امنیت مسله پیدا کېدلی شي. او پنجابی طالبان نومي کتاب لیکوال مجاهد حسین ډیور رادیو ته وای جنوبی پنجاب کې مدرسې او کل ادم ډلې د سیاسي جماعتونو او قومي ادارو سره اړیکې لري.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف خپل ترمنځ په دریم ورځ هم د ایران په لنجمن اټمی پروګرام په سر د خبرو اترو نیت لري. دا فیصله په داسې حال کې شوه چې تیر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په امریکا کې د کانګرس ګډې غونډې روان دي په خپل وینا کې ویلي چې د ایران اټمی پروګرام پر امن مقاصد لپاره نه دی او په نړیواله توګه اسلامي ترهګري خوروي. د اسرائیل وزیر اعظم پرون د ایران سره په لوزنامه باندې هم په سخت ټکو کې نیوکې کړې دي. د دوانو خارجه مشرانو ترمنځ دغه خبرې په سویزرلینډ کې د ایران او د امریکا د یو شمېر نورو چارواکو په شمول روانې دي.
د امریکای د انصاف اداره به نن یو رپورت خپروي په کوم کې چې د میزوري ریاست فرګوسن خار پولیسو باندې تور لګول شوی چې دوی د تور پوستکو وکړو پر لپسې د آئینی حقونو خلاف ورزه کوي. دا رپورت د شپږو میاشتو د پلټن وروسته تیار شوی. تیر کال فرګوسن خار کې د سپین پوستکي پولیس په لار کې د لانجې په سر بې وسله تور پوستکي ځوان مایکل براون په ډز وجلې و. د ریاست اعلی قانوني جرګې تیر کال د نومبر په میاشت کې پولیس افسر ډیرن ویلسن بری کړی و. دغه فیصلې د تور پوستکو اکثریتي ټولنه سن لوئس او نور ملک کې قهرجنې مظاهرې راپارولې وې.
د پاکستان لخوا په ترهګر ډلې حقانی شبکې باندې په باقاعده توګه د هر قسمه د بندیزونو په دغه ګام د پاکستان سفیر په واشنگټن کې ویلي چې په دغه ډله د بندیز خبره لا نه ده تذکر شوې او نه په ښکاره توګه یې اعلان شوی دی. د پاکستان سفیر جلیل عباسی په واشنگټن کې دا خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت لخوا د حقانی ډلې په عملیاتو او د ډلې ته ورکړې کیدونکو مرستو باندې په مکمله توګه د بندیز په خبرونو باندې غور او فکر روان دی.
د روس صدر ولادیمیر پوتن منلی ده چې د مخالف مشر بوریس نیمتسو وژنه سیاسي علت لري. په عین حال ماسکو وای په دې لړ کې د یو مشکوک تن پیژندلو هم کړی. صدر پوتن په ټلویزیون خبرېدونکي د کورنو چارو د وزارت یوې غونډې ته ویلي چې روس د غټو جرمونو نه پاکول پکار دی چې پکې سیاسي علت لرونکي جرمونه هم شامل دي.
د یوکرین چارواکي وایي د هیواد په شرقي برخه کې شوی د ماین دننه یو چاودنه کې درې دېرش درنګیان وژل شوي دي. د یوکرین دغه شرقي برخه حکومت مخالفه یاغیانو د ولکې لاندې یو سیمه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگټن ډی سی نه غوښکې. اوس پاکستان کې د پارلمان دوه برخې دي، یو قومي اسمبلی ده یو سینټ ده. قومي اسمبلی لپاره نیخ په نیغه انتخابات کیږي، د سینټ لپاره هر سیاسي ګوند بیا خپلو کې کسان رامخته کوي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې څه هلې څلې روانې د کم سیاسي جماعتونو خپلو کې خبرې اترې کیږي، ځکه چې پاکستانی مطبوعات وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هغه خبره کوي چې د دوی پارټۍ بل چاته ووټ ورکړي نو دوی به د پختونخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کی. دا د دینه مخکې هم دوی دغه سه دړکې ورکړي دي. د سینټ صورت حال روان دي. احسان محمد خان په تفصیلي رپورت کې یې اورو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي سملای کې چې د ټولو زیات غړي د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د تحریک انصاف ګوندي، خو د خپل دغه ګوند مشر عمران خان د ټولو زیات په دغه اکلا فکرمند ښکاریږي او د ده په وینا چې د یو صوبایي سملای د غړي وټ بیا د لسو کروڑو نه تر 15 کروڑو رسیدلې. یو خوا کې د دغه ګوند مشر د سملای په غړو د بے باورۍ څرګندونې کړي، نو بل لوري د دغه ګوند وزیر اعلی پرویز خټک هم دا ویلې دي چې د سینټ د تاکونو وړاندې خوبونه هم ورکشوي دي. د دې ترڅنګ د اخیری راپورونو تر مخه تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي جمهوریت اتحاد او د افتاب شیرپاو قومي وطن ګوند د سینټ د دغه ټاکنو لپاره د سوکو په ویش فارموله باندې یو ځای شوی دی. دغه ډول پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، پزل رامان ډلا او عوامي نېشنل ګوند هم په خپلو کې اتفاق کړي. د سینټ د ټاکنو لپاره یو خوا کې د ګوندونو په کچا دغه خبري اترې روانې دي، نو بل لوري د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړو لخوا د ټیکټونو یا کاندیدانو نو ټاکلو تحفظات هم مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو سړنکار شاهد عزیز په وینا د 2003 کال ورستو د پوړونبي زلدا چې د سینټ پر ټاکنو کې د پیسې یا دولت استعمال عمل هم سرګند کاریږي.
حقیقت خبرول چې د پارټیانو چې خپل د پارلماني پارټو په ستا د فزونو چې ډیسکس کینو دغه مطلب کنټرول کیږي.
یو بل سیاسي سړنکار ممتاز بنگش وای د دې وړاندې هم د سینټ پر ټاکنو کې د پیسې استعمال لیدل شوی، خو دا واري په دغه ټاکنو کې روغ ګوندونه د پیسې په زور استعمالولو مثالونه هم سرګن شوی دي.
تر هغه وخت پورې چې ترقی د خپلې پارټۍ چې داغي د شهرام ترقی داغي چیرمن دي داغي سوا نو اوس د سینټ د ټیکټ نه پس هغه اگر چې تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف ممبرشپ نه دی حاصل کړی، خو بیا هم هغه داغي امیدوار دی. نو په دې مطابق خو خلکو ته تحفظات نه صرف خلکو ته بلکې د خیبر پختونخوا سملې کې چې کم ممبران دي هغه هم په دې خبره باندې تحفظات ضرور دي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې د ممبرانو د خرسون د بایو تورونه لګولې دي، خو د پیپلز ګوند یو مشر او د سینټ کاندید همایون خان وای
بیا د کم سینټ د پاره غوټ ټیکټ هولډر دي دا غو خپل مرګري تاسو ګوره نه پدې چې خو دا شته کسان چې کم کاندیدیټس دي نو دا خو یو د پی ټی آی نه لري او دا خو ټول هغه انډستری د سره روان دي هغه درولې دي.
د سینټ پر ټاکنو کې چې د کاندیدانو لخوا د پی سي استعمال راپورونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي. د یو ممبر د وټ یا رای د نرخ او بای پاک لا سړنکار شاهد امیدوای
چونکہ اس گرانی لگ زیاد شو دے پوجا اگر ریٹرن ہم لگ سیوا شو اور نو اس تا سو بخبل پرن با اوریجنل عمران خان سے بخبل ولو چھ 15 کروڑ روپے تا خبر چلے دے 10 کروڑ روپے تا خبر چلے دے نو یقینن دا مسئلہ اشتا
پ دا سن ٹاکنو کی چھ ہر یو گوند خپل د برخ نزیات کاندیدان ٹاکلی دی خو ملت پالا عوامی نیشنل گوند یوازنے گوند دے چھ د 13 ٹاکنو پشان دا واری ہم یوازے پل د گوند اصل کارکنانو تا ٹکٹ ور کڑے احسان محمد خان وائس آف امریکہ
ڈیو ریڈیو پیخور دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
کدہ منور دن کو پخ پر ہونے کے ساتھ سو پام را کر سو پا بلوچستان صوبہ کے دی سینٹ دی الیکشن پاڑا باندھے یوں مرے کھیڑ رکھتا دی بلوچستان دی سینٹ پاڑا باندھے والی کی جلتا ہم دا الیکشن دا تیارے روانی دی ہم پا دا غالا زمونگ ہمکار نصیر احمد کاکر پا کوئٹا خر کے دا ڈان ٹی وی بیورو چیف سید علی شاہ سر یو تفصیلی مرے کا کرے دا تفصیل تو وقت شے دی مرے کے
بالکل تیاریاں دا وقت انتظامات سے دی اگر مکمل دی اور بلوچستان اسمبلی سے کم بلڈنگ دی آگے پولنگ اسٹیشن کی پرند و قرارداد پر ذریعہ بن تبدیل کی اور بلوچستان اسمبلی بلڈنگ کی دا وقت اچھا تھا اجازت نسا اگر بلڈنگ سے دن نور سی شاہ حفاظتی انتظامات سے دی امنیتی گامون دلتا اختل سوی دی دا پولیس سرسم دا فرنٹیر کور چکم چارواکی دی آغم دا بلوچستان اسمبلی دنن او دا باندی ولار دی او دا میڈیا دا پار مستم دا سی ڈائریکشنز راکول سو چی سبا صرف لس منٹ با یو کیمرمین دی او آغا بیا راوزی او ریپورٹرز یا کم چی جرنلسٹان دی آغو تا دا اجازت نست چی آغا براہ راست چی کم دا اسمبلی ووٹ کاسٹنگ دی ووٹن چی اچول کی جی دا مانیٹرنگ کی آغا وہ گوری چی کم پرائیویٹ میڈیا دا آزاد میڈیا دا پر آغا بندی بندیز لگولی دی صرف پاکستان ٹیلی ویژن او کم چی حکومتی دا غا دا میڈیا دا واغو تا اجازت سا چی آغا دا ننور چی
علی شاہ صاحب دا کراتو ویسا چی دا کم کم گوندونو ترمینزا چا چا اتحادون سیوی دی دا سینٹ انتخاباتو پا حوالہ سرا او دا بلوچستان سو سیٹونه دی په سینټ کې
دا وخت سبا چې کوم انتخاب کیږي هغه دولس د سینټ نشستونه دی پر هغه باندې کیږي د دې سلسله د بلوچستان اسمبلی کې چې کوم د اراکینو تعداد دی هغه ټوټل 15 کېته دی نو د کومه هاده پرې چې تا د اتحاد خبر وکړه دا وخت اتحاد چې دی هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او بلوچ وطن پال چې کوم ګوندی نېشنل پارټي د دې ترمنځ یو اتحاد شوی دی دواړه یو د بل چې کوم کینډیډیټ سي امیدواران دي هغه سپورټ دي دا وخت حکمران جماعت مسلم لیگ نون چې دی هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي هغه سره دا وخت داسې پوزیشن دی چې هغه کې اندرونی دا وخت اختلافات دي سپیکر بلوچستان اسمبلی جان محمد جمالی سے کم دی آغا ناراض دی دا خپل پارٹی سے آغا مسلم لیگ نون دا شوزو پر سیٹ باندی سینیٹر کلسوم درولی دا کلسوم پروین نو دا آغا پا مقابلے کی جان جمالی صاحب راولار سوی دی آغا خپل لور سنا جمالی چی دا آغا امیدوار دا نو خواجہ سعد رفیق دا پاکستان مسلم لیگ نون گون چی کم مرکزی رہنما دی او دا ریلوے وفاقی وزیر دی آغا دا تیرو درو ورد سدل تا پکوٹ شاعر کی ناسی خو آغا پا دی اختلاف فاز ختم کولو کی تر وسه پری بریالی سوی نه دی دا وختم سپیکر صاحب چې دی اغه ناراض دی او د سپیکر سره زما معلومات دادی شپږ یا و چې کوم د مسلم لیگ نوم چې کوم کسان دی اغه د ملګری دی
او یو بل پښتنه چې ځینې مطبوعاتي ریپورتونه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو په محل سوداګریانی یا چې په اصطلاح باندې هارس ټریډینګ دی هغه هم په زیاته کچه لیدل کیږي په خپل تاسو بلوچستان کې څه وینئ
یقیناً بالکل دا ہارس ٹریڈنگ یا رشوت یا کم سے دا سلسلہ دا په بلوچستان کی تاسو ته معلومه ده تاسو خپل دلی رپورٹنگ کړی دی په بلوچستان کی د دې تاریخ چې دی هغه هم څه تاریخ نه دی ٹریک ریکارڈ د بلوچستان نه دی شه المیه دا بالکل دا یو ٹریجیڈی دا پولیٹیکل ٹریجیڈی دا چې دلته کم خلګه و ایم پی ایس ووټ ورکي هغه راځي په اقتدار کې او بیا المیه دا چې څنګه چې د څومره پسمانده علاقې ایم پی بیا په هغه انداز هغه راځي دلته بیا خرڅیږي د 2 کروڑ څخه تر 5 کروڑ روپۍ پورې چې دی دا وخت بولی لګېدلې ده او د کوټې یو مقامي هوټل دی په هغه کې ایجنټان ناست دي د خلکو سره خبرې کوي او د ایم پی ګانو چې دی خرید فروخت شروع دي د دې مثال دا دی چې لس چې کم د بلوچستان اسمبلی اراکین دي هغه د آزاد امیدوارانو تجویز او تایید کړی دی نو د دې څخه اندازه کولای شي چې د آزاد امیدوار چې کم تجویز دی یا تایید دی هغه د خدای پر نامه خلګ نه کی بلکې د دې په مات کې خلګ ډیر پیسې اخلي.
ډیر مننه علي شاه صاحب کور موادن لږ ډیر سره خبر کول.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او ساسو پام را ګرځو افغانستان کې یو رپورٹ پاړه باندې د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لخوا ویل شوې دي چې په افغانستان کې تر دې دمه د څومره هم د حکومتي چارواکو لخوا چې کم د بشري حقوقو یا د ځایي خلکو سره د زور زیاتې د عملیات یا د غواکې را مخته شوې دي. په دغه اړه باندې د غټولو چارواکو ته د عدالت د لارې سزاګانې ورکړې شي، د دې مقدمو فیصلې وکړې شي. تفصیل نور څه دی اوبروندې کوي کمال سادات د رپورٹ کې.
د بشری حقوقو د څار ادارې یا هومن رائټس واچ په وخت پر شوې ریپورت کې چې پښپګ نوي مخونو کې ترتیب شوی او له 190 کسانو سره په کې مارکی شوې دي، له افغان حکومت او د حکومت له ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه کسان چې دوی په تیرو کلونو کې له بشری حقوقو نه سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. په دې خبر شوې ریپورت کې په افغانستان کې ځینې پخوانی او اوسنی چارواکي په نخښه شوې دي. د ریپورت په خبره دوی د بشر له حقوقو سرغړونه کړې دي. په دې لیست کې د کسانو نمونه راغلی دي. په ورزګان کې یو ځایي کمانډان عبدالحکیم شجاعي، د حیرتانو پخوانی امونیا کمانډان خیر محمد تیمور، په کاپیسا کې نجیب الله، د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ کمانډان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست ولی اته محمد نور، یو بل کمانډان میرالم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسد الله خالد او د کندهار ولایت امونیا کمانډان جنرال عبدالرزاق شامل دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له حکومت او همداشن له دغو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو حکومت کې هم له موږ سره چا خبرې ونه کړې او همداشن له دغو کسانو سره هم له پورا پورا هلو ځلو سره را اونه توانیدو چې خبري ورسره وکړو. مګر وړاندې هم چې هر کله پر دغه کسانو داسې تورونه لګیدلې دوی رد کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د بشري حقوقو یو نړیواله اداره په افغانستان کې د ځینو کسانو نمونه اخلي او بیا یې د بشري حقوقو په سرغړونه تورنوي. که څه هم وړاندې هم د افغانستان یو شمیر ټولنو او ګڼ شمیر خلکو له حکومت نه غوښتنې کړې، هغه کسان چې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي هغه باید محاکمه او سزاګانې ورکړل شي. مګر په دې اړه لا هم حکومت کوم معلوم ګام نه دی پورته کړی. له بلې لوري په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان چې د بشر له حقوقو سرغړونه کړې ده حکومت باید داسې کسان محاکمه کړي. ډاکټر رفیع الله بایدار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان دی. د بشري حقوقو د ساري ادارې د همدې ریپورت په اړه له ډیوي رادیو تلویزیون سره وویل چې حکومت باید د بشري حقوقو له سرغړونکو تیر نشي. له بلې لوري عام خلک هم دا غوښتنې کوي، هغه کسان چې دوی د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي او انسانانو ته یې بې موجبه ضرر رسولی دی باید هغه محاکمه شي او سزا ویدي ورکړل شي. په دې اړه د بدلون ټولنیز بنسټ غړی نصیر زلاند وایي نوی حکومت باید بدلون راولي او په مجرمونو باید چې قانون عملي کړي.
زه له ولسمشر اشرف غني او د افغان حکومت څخه جدي غوښتنه کوم چې هغه کمانډانان یا چرواکي چې په د بشري حقوقو په سرغړونو کې تورن دي باید محاکمه شي، او هغه کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري او په دې جرمونو پر دوی ثابت شوی دي باید له دندو هم لری شي.
که څه هم د بشري حقوقو د چار نړیوال سازمان خو دغه کسانو نمونه یاد کړل او له حکومت نه یې د دوی محاکمه هم غوښتي ده، خو اوس له دې سره سره چې دغه کسان پر دوی لګول شوی تورونه نه مني څه به ورسره کیږي؟ حکومت ته د نوموړي ادارې د غوښتنې په اړه اقدام پورته کول او یا هم نه پورته کول هغه لویه کړنه ده چې په هر حال کې حکومت له څه نه څه چیلنج سره مخ کولای شي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د کمال سادات د ریوی ریډیو خبریال کابل کې د هغه دغه وروستي تفصیل فوریدل. او د افغانستان په حق له یو بل خبر چې په مطبوعاتو کې چاپ شوی دی، او هغه خبر په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه د افغانستان وځي، داسې رپورټونه دي چې طالب وسلوالو او د افغان امنیتي ځواکونو خپلو کې انخطې سوا شوي دي. دغه هیواد کې د امنیت سوزه ده، دا وخت امنیتي ځواکونه د کم کړکېچ سره مخامخ دي. تفصیل یې زموږ همکار افتخار حسین اور چې موږ سره سټوډیو کې ملګری شوه دي. په خیر راغلی افتخار.
ډیره ډیره مننه ارباب محمود علي.
که تاسو دا وایئ چې دا رپورټ چیرته راغلی وو او بنیادی اهم ټکي څه دي؟
هغه ټکي څه دي؟ مننه ارباب محمود علي. ډیر ډیر ورېدونکو ته وایم چې دا خو 13 ورځ یعنی د نهه پورز دلته په واشنگټن کې کانګرس ته چې کوم د امریکا په افغانستان کې د امداد د پوزي چارو او د نورو سیزونو چې په کم کې د امریکا رول وي، د هغې د سارن انسپکټر جنرال دغه رپورټ وړاندې کړی دی. دا رپورټ چې دی دا په بنیادي توګه د افغانستان د پاوش په حق دی چې د دې دا وخت شمېره سونه ده، او دا مخکې څومره وه دوی د طالبانو خلاف جګړه کې څومره موثره پاتې کیږي په دې باندې ده. اوس غټې خبرې څه دي هغې ته راځم. اولنۍ غټه خبره خو په دې کې دا شوې ده چې په طالبانو خلاف په جګړه کې دا رپورټ وای چې د افغانستان خپل عسکر چې دی هغه لګیا دی مري، او دا یو ښه رجحان نه دی ګرځولې. شمار شمیرې ورکړې دي څنګه په اکتوبر 2014 نه واخلي د سپتمبر 2014 پورې، یعنی یو کال موده چې ده، وای په دې کې 1400 افغان پوځیان وجلې شوي دي، او 6200 چې دي نو دا ژوبل شوي دي. هم په دې بنیاد باندې همدا رپورټ وای چیرې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې یو خدای چې دوی د طالبانو خلاف په جګړه کې په میدان کې دغه شره د وژنې دا هم زیاته ده، او دویم خبره ده چې د افغانستان په وس کې چې کم خلک برتی شوی دي نو په هغه کې هم ځینې خلکو چې دي استفاګانی ورکړي دي، نو دا هم یو مسله ده. بیره دې شمار شمیرې خودلې دي چیرې افغان آرمی چې ده دا وخت یو سل یو کم او یا زره 203 دا صحیح شمیره دوی معلومه کړی ده. خو وایي چې دا د دینه مخکې چې دینو 15000 زیاته و په کال 2011 کې، دا 15000 شمیره د دې زیاته و. دغه کسان سوشو نو بیا په دې کې دغه لیکلي دي چې یره د لوئست ټروپ سترینت اف د افغان آرمی سنس اگست 2011 دی تر ټولو کم شمیره ده، او وجوهات هم دغه دوه دي. خو په دې باندې د پینټاګان کم چې د امریکا د دفاع وزارت ته او بیا د انسپکټر جنرال څوک چې دا سارنه کوي د مختلفو سیزونو دغلته کې امریکایي انسپکټر جنرال، د دوی ترمنځ چې دینو یو فشار هم موجود وو، او هغه کړکیچ هم بیا رامنځته شوی دی چې دغه ډیټا دوی نه ورکوله. دوی ویل چې تاسو وړاندې د انسپکټر جنرال وته ویلو چې دا شمیره د افغان په څومره خودلې وه، او هغه څرګنده ده چې یو لاک او د یو کم او یا زره سره دغه 15000 زیاته کوي تاسو کنه دا، او دوی د 2 لک پورې خودلې ونه. که دا تاسو ټیک خودلې وي نو دا ویدرال چې کم کېده افغانستان نه د امریکایي پوځونو وتل چې کمو اب بیا د دې شمیرو په مطابق شي نو موږ به ښه فیصله کړې وه، انفارم ډیسیژنس به موږ اخیستي وو کنه. کانګرس ته چې کم رپورټ تللی دی پای کې دا ویلي شوي دي. نو دا رپورټ وایي چې ا ډراپ اف 8.5% ار اباؤٹ 15,000 سولجرز، دا دومره زیات پدې کې کم شوی دي. خو د پینټاګان غږ پدې کې موجود دی. پینټاګان وایي چې دا سي نه ده، بلکې په افغانستان کې د طالبانو جګړه خلاف تر اوسه پورې دا سي کم ځای نشته چې اغه د افغانستان د پاوز نه د آرمی نه طالبانو نیولې وي. نو د دې مطلب دا دی چې د افغانستان پاوز چې کم دی هغه خ تکړه دی، او هغه اغه زینه هول په خپل ولقه کې ساتلې دي کم چې دوی ته مونږ پرې خو دي. نو په دې کې بنیادی خبرې په دې باندې چې دی نو شوې دي. او بیا دغه رپورټ چې دی جان کیمبل څوک چې د امریکا عسکرو په افغانستان کې مشر دی او د نړیوالو ټولو عسکرو، هغه اول دی ته موافقه نه و چې ګینه دا شمار شمیرې ورکی، خو بیا وروستو دی ته رضا شو.
افتخار دلته کې تاسو خبر وکړه چې افغان ځواکونو باندې حمله او د افغانستان مشران به دلته واشنگتن ڈی سی ته د 28 مارچ نه یو سرکاري سفر شروع کوي، د کانګرس شریکي غونډې ته به هم وینا کوي، او مطبوعاتو کې راځي چې په دې معاملې به هم خبرې اترې کوي چې امریکایي ځواکونه کم وخت کې وځي.
او په دې دا اوس چې کم اولنې سفر وو د امریکا د نوي دفاع چارو سیکرټر چې کم دی نو هغه افغانستان ته کړو او به دا ویلو چیرې الته کې کم تقریبا 10000 عسكر د امریکا پراته دي او د هغه ټایم لاین چې د کال 2014 دی یعنی نیټه دغه ده. نو ای وی چیرې په دې باندې کې دي چې دوباره نظر وساتل شي خو چې کله دوی راشي یعنی ډاکټر اشرف غنی او افغان چارواکي او د صدر براک اوباما او نورو چارواکو سره ویني نو یو د خبرو نقطه به پکې دغه می خدا سي ښکاریږي چې دغه ټایم لاین یا دراوستو دا طریقه چې کومه ده دا نور هم سلوشي او ځکه چې په افغانستان کې دوی اوسوي چې یو خپ پارتنر دی دا حکومت سي دي نو مونږ کولی شو چې دغه لته کې خپل عسكر سنور موده هم اوساتو. خو دوی خبره ده چې پرون د دلته په واشنگتن کې چې کوم امبیسډر دی د پاکستان جلیل عباس سیلانی هغه د کریستین ساينس مانیټر یو راوند ټیبل ته چې هغه وی ارنج کړو تنظیم کړو هغه ته ویلو چې کله نه د افغانستان نه امریکایي عسكر وتی دي نو د غلطه ملټنسي یعنی چې کوم فعال جنگیالي توپ دی هغه زیات شوی دی نو دی په دې معنی باندې چې کچره امریکایي عسكر د غلطه کیوي نو کې دی شي د پاکستان ته هم ګټه کوي.
بالکل په دې سفر کې به ډاکټر عبدالله عبدالله هم د افغان مشرانو سره موجود وي. ډیره مهرباني تاسو
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمګه پته دادا دیوا رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمګه ایمیل پته ودا سلیکئ ڈی ای ای ڈبلیو ای آر ای ڈی ای او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام چې دا سی به لیکئ وی او ای این ای ڈبلیو ایس ډاٹ سی او ایم
پاکستان کې د پولټری فارمونو یا چرګانو پیدا کوونکو ولا غټ کاروباریان وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې د غسنت ته په اربونو روپو تاوان رسیدلی دی. خو د چرګانو وړو فارمونو ولا وای چې د چرګانو غټ کاروباریان په پنجاب کې دي او نقصان اغوی ته نه ولې د پښتونخوا صوبې بلوچستان او سن وړو فارمونو ته ډیر زیات رسیدلی دی. نور تفصیل سره فضل عزیز به وړاندې کړي د رپورټ کې.
د پاکستان پولټری اسوسییشن یا د چرګانو د پیداوار د اتحادیه مشر میجر ریټایرډ احمد وسیم په وینا پاکستان کې د تیرو سو میاشتو راهسې د پولټری فارم یا چرګانو صنعت د غټ تاوان سره مخ دی. ډیبر ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د چرګانو لویونکو فارمونو والو ته په اربونو روپۍ تاوان اوخته دی. دیوائی پارمونو والا تا پا مارکیٹ کے احقا قیمت ندے میلاب شوے کم خرچ چھے پا دغو چرگوڑو پا پارمونو کے شوے وو او بل پا دغو چرگانو او چرگوڑو زینی مرزون راغلی او حقی هم فارمونو والا تاوانی کڑی دی. نو موڑی اوویل پا مارکیٹ کے دا تیرو سلورو پینزو میاشتو راہسی دا چرگانو قیمتونا پا زی بلال دی او خلکو تا جوندی چرگان او دا چرگ وخا پا ارزان قیمت پریوزی خوزور یہ ٹول دا چرگ پالون کی تا رسی. دوی دا یو کیلو پسر دا دیرشو نا تر پینزه دیرشو روپو پوری تاوان کڑی او چرگوڑو والا تا دا یو چرگوڑی پسر دا شلو روپو تاوان اوخته دی. نو مبڑی زیاد تکلا دا تیرو شپگو میاشتو دا اوختی تاوان کرش می ریلا ندره یو زکڑی خو تاوان دیر زیاد شبه دی. بلور تا دا چرگانو یو فارم چلوون که عمران بیاوائی طول تاوان دا چرگانو دا خوراک نا ارزانی دو پا وجا رمنست شبه دی. بل هیس علت یه نشته.
مطلب چې هر څه ارزان شو، کټری مصنوعات ارزان شو، را میټی د ارزان شو، پیرو کی کوم چې چرګانو خوراک ته کوم څه مو فیډ وي، اکی لاس ما دوله کما اشیاء استعمالي دي. هو سم هغه کوم چې په مارکیټ کې مونوپولیس دي، اجاره دار خلک ته غټ مل مالکانان دي، هغه فیډ لا ارزان نه وي.
عمران زیات کلا پاکستان کے د چرگانو زیات پیداوار په پنجاب صوبہ کې کیږي. کاروباریانی هم د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغوی د خوراک کارخانی لګولي او خپل چرگان په ملټی نیشنل کمپنو خرڅوي. ځکه زیات تاوان هغوی ته نه دی اوخته، بلکې د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې فارمونو والا ته زیات تاوان رسیدلی دی. نوموړي وویل فارم کې په چرګوړي لویولو چې د خرڅ قابل جوړ کړی شي د 150 روپو پورې خرڅ راځي، او مارکیټ کې بیا په مجبورۍ په 50-80 روپۍ باندې خرڅوي او دغلته د تاوان سره مخ کیږي. د راپورونو تر مخه پاکستان کې د کال په سر 1 ارب او 40 کروڑ چرګان پیدا کیږي، او د چرګانو په پیدا کولو کې پاکستان د نړۍ په 11 نمبر هیواد شمارلی شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
دونکو تاسو ته وختي ارشد علي زموږ همکار هغه د لوبو خبرونه وړاندې کول. د افغانستان او د استرالیا مقابله ختمه شوې ده. استرالیا په لومبه بیټنګ کړه او 411 رنزونه د شپږ کلاریانو اوټ کېدو په سر کړی وو. افغانستان 1,200 رنزونه کړي دي، 10 اوورونه شوي وو او ټول کسان اوټ شوي دي. استرالیا په 215 رنزونو سره دغه مقابله ګټلې ده. ګران اردوونکو، راتلونکي خبرونو کې راتلونکو ورځو کې چې کومې مقابلې کېږي د کرکټ ورلد کپ، هغه به تاسو سره شریکوو. او یو بل خبر چې د دې خبرې خبرونې وروسته به زموږ همکار صداقت جان هیلو ویو پروګرام کې کوربه وي، او هغه به د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو 13 ورځ د امریکې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا کړې وه. د جوهري وسلې په حقله، د ایران سره د جوهري لوزنامې په حقله یې خبرې اترې کړې وې. د دغه پروګرام اوریدل مه هېروئ. سیډونکې څه نظر لري دا به ټول تاسو سره شریکوي. تاسو د ټلیفون د لارې په پروګرام کې خپله پوښتنه هم شریکولی شئ. ډیوه ریډیو سره اوسئ.